د ورځې لس بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر یو لس بجو د ازادي رادیو دا یو سات خبرونه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام او همدارز د میرمنو لپاره د ازادي رادیو پودکاست ته ځنګړې شوې ده خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې ده د ګاز د دې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلي کې و 1400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د افغانستان او ترکمنستان د جګپورو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانستل کیږي ټاپي نلیکا د ترکمنستان غاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي تمه ده چې دا پروژه زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي په افغانستان کې د دې پروژې عملي چارې له څو لسیزو راهیسې ځنډیدلې دي چې ناامني یو عمده دلیل بلل کیږي د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي اغلې اميري پرون پر ایکس شبکې له فلیپو ګراندي سره کتنه غټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځنګړي توګه له خطر سره د مخامخ کسانو په اړه خبرې وکړي هغه نور جزئیات نه دی ورکړي خو متحده ایالاتونو لدې مخکې هم افغانستان ته په تیر له پاکستان د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه کولې و چې ژوند له احتمالي خطرونو سره مخامخ دی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ اسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګون نجونو د فارغېدو خبر ورکوي د سفارت چې له دوه څخه فعالیت کوي پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې لیکلي دي چې د منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون سکل 2 افغان جنو او هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسې برابرې کړې وي پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته چې په کابل کې امریکایي په همتون خپلې چارې ودرولې د دې په همتون ډیرو محصلینو ته له افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي په همتونونو کې د تحصیل د دوام امکان برابر شو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس او د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټلویزیوني مناظره کې برخه واخیسته او د یو بل پر پالیسۍ یو سختنی وکړي په بیګانه مذاکره او بخې په بیګانه مناظره کې چې د ای بی سی شبکې لخوا په مستقیم ډول خبره شوه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال لګډوډۍ نیولې تر غیر قانوني کډوالو بهرنی پالیسی او روغتیايي تدابیرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه د چلوونکو پښتنو ته ځوابونه وویل شول د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال د ګډوډۍ په مسله کې دوړو کاندیدانو یو بل د طالبانو له واکمنولو سره په مرسته تورن کړل نه پنځوس کلنه هاریس چې مدافع وکیل پاتې شوی بیا بیا پر جمهوری پال کاندید نیوکې کولې او اته اویا کلن ترامپ که څه هم په پخوانیو ویناوو کې د هاریس پر جنسیت او پوستکي شخصي حمله کړې وې په دې مناظره کې هغه انتقادونه ونه کړل په همدې حال کې د هاریس کمپاین اعلان کړی چې میرمن هاریس له ترامپ سره پر روانه اکتوبر میاشت کې یو بل مناظره هم غواړي د ترامپ کمپاین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نښه شوې ده چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده دا پیښه عراق ته د امریکا اوبخې دا پیخه عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده د عراق د امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دا چاودنه د شپې په شاوخوا 11 بجو د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واورېدل شوه چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سره کاران کار ترې اخلي بیان زیاتوي چې عراقي امنیتي ځواکونو ونه شو کړای د چاودنې څرنګوالی معلوم کړي او هیڅ یوې ډلې هم د هغې مسؤلیت نه دی منلی د دې چاودنې د تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پریکړې. پیراخ کې د ایران پلوي وسلوالو له تیرې یولسو میاشتو راهیسې بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حملې کړې دي. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ یوازینی ټیسټ لوبې نن په درېیم ورځ هم له لوبې پرته پای ته ورسېده. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د هند ګریټر نویدا لوبغالي کې چې د افغانستان کور شمېرل کېږي د ورښتونو له کبله په درېیم ورځ هم دا لوبه چې له دوشنبه ورځې راهیسې پلان شوې ځنډېدلې ده. د هندوستان د ګریټر نویدا په لوبغالۍ د شدیدو بارانونو له کبله لوند شوی دی چې لوبڅارانو پرله پسې دوه درې ورځې بیا بیا د لوبغالي ارزونه وکړه او پریکړه یې دا وه چې تر اوسه لوبو ته نه دی چمتو. د ویلو ده چې دغه ټیسټ لوبه به د پلان له مخې که چېرته تر سره شي څلور ورځې دوام وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خپرونه کې ستاسو پام د ازادۍ راډیو د دوو پروګرامونو اوریدو ته راګرځوم. لومړی به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپور شي، او ورپسې به هیله چې د ښځو د لیدلوري لپاره ځانګړي بحثونه دي واورئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالې د مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده، مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوی د دې نم پانتون دوره زموږ د لیسانس خوا وه، ولې خوا وه؟ د همدې لپاره خوا ده چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
دغه کډرونو وتل هیواد ته د کومو زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونه کرونه کار پېښوې دی، مصرف پېښوې دی. اجکل راوزی په دی وانه چې د افغانستان نه یو لوی زیاده د افغانستان لپاره، نو خپل دولت په دې برخه کې کار ونه کی او دولت دې تفکر ونه کی 50% وتلی په دې باورې ما چې دوه نور کال وروسته به یعنی تقریبا د دل وړ فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلی.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. درنو اوریدونکو، د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه، او له هم هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه بهر هیوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هیواد پرېږدي.
خزما ورو نه خپل د اول بیم الا پنځم سیم په پوری دي، پنځم سیم په لکانو پوری چې دا و موزي دي سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټنه شي لاس سره وړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروخ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف پاید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل بسونه تا ته ګټو کی، او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د کار زمينه نه ده. مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده، مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوی د دې نم پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه، ورې خواه د همدې لپاره خواه چې حداقل زه په درس مصروفه وم، مګر اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی. زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برګ چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي، او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کادرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کو، هغه څه اوس موجود نه دي. په صورت دې کې چې درې کاله کېږي او د دوه کال نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هیڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي، او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې، یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. که کدرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ کولی د دغه کدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو، د هیواد نه دوی لاړ شي، جلا وطنۍ ته اړ شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي، او داسې ژوند به وي، تورتم به وي، او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي، او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي، او خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کیا وهوی پوری ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده، او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کیږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي، نه جبران کیدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې څه وزګاریږي، د کاروبار نه راایستل کیږي، دوی مخ تر مخه ضرر سره ورته رسیږي، تاوانونه رسیږي، دوی کورنۍ ته رسیږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسیږي. دغه کاروبار سنی ژوند سنی ژوند خپل پیږي، چې دغه مادیات او ژوند کې ډیر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغه شي کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري. دا ټول شان د پیسو په اساس کې چې انسانان خپل ژوند مختوي سي، نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکړ او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی جواب کار در کم هغه امکانات د دوی ژوند تیرولو لپاره واغه مرنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی، او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
افغان لیکواله او ژورنالیست خکوله وایي چې که چیرې په افغانستان کې اوسنی وضعیت روان وي، افغان کادرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي غوره کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بشمیر ځوانان لاړه، او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و، ډیر تعلیم کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی و، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي. ان خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو، دویم کال ته به وضع بهتره شي، او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنی په دغه سک کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتب نو بخلا شي، ځوانان ته به کار زمينه برابر شي. کدرونه که مونږ دا وایو چې هغوی باید صبر وکي، حوصله وکي، ولې تاسو خپل وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي، نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله، هغه ونل ته ډیره خواړی شوی، کرونه کرونه کار پښوي دی، مصرف پښوي دی، اجکل راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لوی ازایه د افغانستان لپاره او هغه چې راووتلو په دې معنی چې د افغانستان هغه خپله سرمایه د افغانستان نه ووتله، نو خپل دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي 50% وتلي، په دې باورې یم چې دوه نور کاله وروسته به یعنی تقریبا د لوړه فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپله هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، که هغه په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان، هغوی تعلیم یافته دي، حتی د ماسټرۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي؟ یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورتر غاړه وي، هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته چې کار پیدا نه شي نو هغه په هغې وطن کې څه وکړي؟ له بل لوري زور، ظلم، زیاتی، دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېریو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي، کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بنده شي، نو یو فامیل، یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور دې په کور کې ناستوي او دا د په هغې وطن کې اوسیږي؟ تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنی حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده، که هغه په مرکز کې اوسیږي که په ولایاتو کې اوسیږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخه ونه نیول شي. فکر وکړئ، ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې دی پاتې وي.
په دغه وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کادرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته مزرخه کوي وزي، دوی کوم ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسې تاسو اوریدلې دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د یوې سیف لارې یا د یوې محفوظې لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړې شي. حتی که مونږ یو لنډ مثال ورکو، مثلا پاکستان مونږ سره ډېر نږدې پروت همسایه هیواد دی، حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي، اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کېږي. ځوانان دې ته مجبوریږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې، یا د نو پکتیا له لارې، خوست له لارې، دغو ولایتونو نه چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر وکړو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي، قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته ځي، ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې مهاجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس مهاجر په ډېره سخته منل کېږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول مهاجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دې هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره به هم په سر باندې مانی، په خپل وطن کې هر څوک آزاد وي، ولې پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان؟ پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت وي، ولې دغه ځوانان مجبور دي؟ هیڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریته راځي. کله ورته زمینه برابره شي، زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه کړي.
بله، د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوای، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات شوي وو، او ځوانانو یو ډول په درس باندې، په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وو. یو دم هر څه ګډوډ شول. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کادرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 22-23 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي، که په انګلستان دي، که په نورو هیوادو کې اوسیږي. دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغو سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د هماغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغو ټول به دا کیسه ته وکړي چې د هماغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو، یا نظامي کسان وو، یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو یا مونږ خپل بدغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راوتلو، نو دا ټول هغه څه دي چې کتیری دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان وتل. دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي که چیرته دغه وضعیت مخاوني نیول شي، ځوانان ته کار برابر نشي، د ځوانانو سره ناست ولاړ و نشي، د هغوی مشکلات وانه وریدل شي. فکر وکړي چې دا هماغه د 2023 کالو مخکې طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې کډرو پاتې شولو. دغه اوس که تاسو ادارو ته لاړ شئ په افغانستان کې، تاسو وګورئ پلا داسې شاک بمونی سي و وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی داسې غیر مسلکي کسان چې هغه هیڅ د هغې دفتر یا د هغې ادارې د کار سره بیخي داسې مسلکي اړخ نه لري، نه پوهیږي چې زه څه وکړم. خیر که په تېر جمهوریت کې هر څه وو، که واسطه وه، که هر څه، موږ د تېر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سله د هغوی ټولې کړنې سمې وې، ولې که په واسطه وو، که په هر څه راغلي وو، حداقل دولسم پورې درس ویلی وو، یا لسانس وو، یا ماسټر وو، یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو. ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي، هغې ته 2-3 ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو 12 کاله مکتب وګورئ، 2-3 ورځې ټریننګ وګورئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي، وایي اداره به څنګه پرمختګ وکړي. نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنۍ ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپلو کدرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدې سخت راغلی، سخت یو څه وخت وزغمي، مګر خپل وطن خوار نکړي. مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تګ تزرخ کوي، دغو مشکلات ورته بیان کړي. کورنۍ څه کولی شي له ځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نه وي، ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني. هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري، نو د هغې خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي. خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي، دوی ته به ورځې خوري به اخلاص. دلته ډېر ژوند سخت دی، پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي. دلته چې ته نوی راشي، اول خو به د اسنادو موضوع وي، د کار اجازه به درکوي، په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډېر مشکلات به حد به اندازې، او په افغانستان خو که هر رقم دی، په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي. که نور نه بیا غشپې چې خپل کور ته لاړ شي، د مور پلار سره کینی خواله وکي، دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسېږي، او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي، نو دا یو ډول مارک دی، او مارک ته لبای کویل دي. نه دا چې ډیر اسانه ده چې یو څوک بدل ته راورسیږي. صحیح ده، ډیری ځوانان لاړو، اوس نور هم دې ته وسیږي. هغوی وایي چې یو څوک لاړو بس زه پاتې شوم، ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولې ته چې کوم راځي دغه سختو لارو باندې، دا ډیره د خطر لاره ده، او د مرګ لاره ده، او ته خپله د مرګ لوی ته ځان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا، هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپله فامیلونه، کورنۍ ډیر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه ښه کوي، بهر هیوادونو ته. خیر ملکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته دی، موږ نه وایو چې نشته، ډیر مشکلات دي. ولې دا هر څه تیریږي، او دغه شپه به هم سبا شي، په ټولو افغانانو به انشاءالله چې خدای رحم وکړي، او دوی به له دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدمه، کار ته نه پرېږدمه، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کدرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کدرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
څه موده مخکې یو 12 کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه، د بهر هیواد اروپا نه تللي وو، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د طالب چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې آخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، ما نه اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وې زه لاړم یو وزارت تا، نه پوهیږم چې کوم وزیر د اوسنی حکومت خودو، وایي چې هغې سره ناستم، په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې، تاسو ولې مثلا سستي کوئ؟ وایي هغو ټول ماته په ژړا شول، وی کله چې ما دا خبرې کولې تاسو خپل فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډیری وزیران شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کیږي او څوک ته پوښتنه کوي نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. والدان وایي چې خی د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندي ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده او د دوی په لاس کې څه نشته او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولای چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي د هیڅ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډیری فامیلونه له افغانستان نه وتلي ما مخکې یادونه وکړه د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي که نه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کیږي چې له وطن نه خلک وځي.
فکر کوي ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې د ژوند ساحه تنګه کړې ده په افغانانو باندې هم تنګه کړې ده او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي شاید دوی تاوان پکې وي او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري یا اجازه نه لري یا مثلا قومانده د بل چا لوري ده شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي کنه د حقیقت ویل خو زه فکر کوم دا سخته مشکله خبر بونه وي چې دوی وایي نشي ویلی دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي هغه وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دو نه ډیره لوړه خبره ده د تعلیم دا پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې دنجونو پر مخ باندې. نو که هر څه وي ولې فکر کوم چې کچیرته ملت په داسې بمباست کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي حقیقت باید ملت ته وویل شي ځوانان باید په دې باندې پوه شي کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیت کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي ملت ته باید وویل شي حقیقتونه باید واضح شي په ټوله کې یعنې دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه فرشته جانې هیله کوم خدای په
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
خزو دیدلوری.
دا هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام که هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره وه چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلي چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلي، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلې، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده د طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ تم یېرېدلی چې ولا طالبان رانه شي؟ څه مونږ ته ونه وایي استادانې ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادانې مو څه ویل، اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم یېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسي، حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلي چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان شي ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات یېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل هماغه را سره دو دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې ما زولې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدم. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه هم نه شم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وویلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څو کله نه وې؟
زه د پنځو کلوم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم دوو کلوم
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوم دغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه د زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را تفرین را کوي یا کوم نام د مضمون لپاره را کوي د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې را کوي په پښتو کې را کوي او بیا د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و تا ویل چې زه بې جرأته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنې زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویل وایي ته مه ډارېږه موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم وه هڅولې مونږ امچنن زمونږ سنفیان یم چې وې سنفیان نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره د ټولې سنفیان یم صمیمي وي راسره
څومره شوکې کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم بته زه په اصلا په صنف کې وړه وم ډاکټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته وویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی چې ما درس نه ویلی استاذ را ته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته وایه کور کې د درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته انګلیسي ووایه مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم شیخون لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نور ټول ور به راسره درس ویلي او همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلي خویندو مې هم راسره ویلي ورونه مې هم راسره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایې چا اول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څوم نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته چې پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولي او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړ ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تاولی ما کتابچو کې دا ما کتابچو رکه کړی یا تاولی ما قلم رکه کړی په دې باندې جنگ راته یم په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډارې د ما درته یو ظلم ویل چې څه بي جوړه زیاتره زه په ما سره بل څوک نه لکه خویند ورور خویند یا څوک را سره نه مور مې چې استاد یې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنگ نه کاو بیا م که کومه لانجه وراغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف پاړه راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونځ به مې څه ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه راته سه خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه یو وخت دی بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ
هغه ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې
نه هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم خو بیا نوم صنفیانو سره تلم صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم یعنې زیاتره به باندې م چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاذ مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چې اخیستل که کور نه دې څه وړل
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات وو پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه وي نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپې وسي نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخېستلم هلته به مکتب ته وړل پټ به م وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود وو یا به م اسکرین یا جاله واخېستله
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار وو خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیې لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا م مور سره خیاطي کوم
خیاطۍ کې دې څه زده کړې څه ګنډلی شي
پنجابی کلمې زیاتره زده کړه او استاد تللی
ځان ته د تر اوسه پورې ګنډلې که نه یا لا هماغه مرحله کې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلې، خو یوازې یو وړکی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلې.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلې، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د ثبت نام نه دی کړی چې اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه وایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب یې چیتي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم، او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې هم همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتمان، ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته موځمه، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکینې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوي، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشي کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرو، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، یم کوم شراب یا چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول
چې موږ باندې مکتبونه بند شي، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دی پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي، نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، ما زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې ولې زه نسم کولی چې مکتب ته لاړ شم.
سمیې زیاتره ستا په څېر باندې نجونې په دغه تیر کال کښې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کلنۍ.
دیارلس کلنۍ، ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمایه پاڑا بانده دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمایه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رس تیرو، یو او رس نده هر او رس منگه څو درې کاله ووته مونږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو، او مونږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې مونږ دوی دې وخت ته را ورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو مونږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
پترنگ پترنگ واستونا تا پترنگ پترنگ واستونا دے پستر استر گوڑان داشی ولے والے داسے اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑاشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے ملوشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی.